پیښور کې د ماسپخین دوه بجې شوردونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې بیا هم زه هارون باشا در سره یم په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیس پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل درورو خبرونه به ګل ایاز وړاندې کړي.
ستړي بشي لومړی د خبرو سره ټکی د ملګرو ملتونو مشر یو وار بیا په نړیوالو غږ کړی چې پاکستان کې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. په پیښور کې په یو برید کې څلور نرخزیان ژوبل شوي او د اوکراین فوج د ښار کیف د یو ښار بشپړ کنټرول ترلاسه کولو ادعا کړې. دا خبرونه تفصیل د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرس په نړیوالو غږ کړی چې له پاکستان سره د مرستې وکړي. نوموړي پرون له وزیر اعظم شهباز شریف او بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ او هلته متاثرینو ته د مرستو ډاډ ورکړ. ګوتیرس په لړکانه ښار کې سیلاب ځپلو ته د وینا پر مهال ویل چې چاپیریال پر مخ تللو هیوادونو خراب کړی دی. د زیاته کړه
Because the planet is getting warmer.
دغه خچنوالی د تودوخي کچا نور هم لوړه کړی ده. په نتیجه کې ایمانونه ویل کیږي او نور سیلابونه راځي. او دا دی اوس موږ په پاکستان کې دا ویجاړون کې سیلابونه وینو. پاکستان د چاپیریال د خرابې ذمہوار نه دی، خو د نورو د عمل له کبله د ستونزو سره مخ دی. ځکه زه په هغه هیوادونو غږ کوم چې د چاپیریال د خرابې ذمہوار دي چې د پاکستان سره په لویه کچا مرستې وکړي.
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه لیکلي چې هیواد ته ملګرو ملکونو او نړیوالو ادارو لخوا په مرستو بار شپږ شپېته الوتکې ورسېدلي چې پکې د متحده عربي اماراتو یو دېرش او د امریکا پنځه الوتکې هم شامل دي. بخوا په خیبر پښتونخوا کې قدرتي افتونو په وړاندې د نظم ادارې د زیارت تر ورځې پورې د صوبې په مختلفو برخو کې د تیزو بادونو سره سره د بارانونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې په خبرپاڼه کې د صوبې ټولو مرستیالو کمشترانو ته سپارښتنه شوې چې هر ډول ځاني او مالی زیان څخه بچ کولو لپاره احتیاطي تدابیر ونیسي. په پیښور کې پرون ناوخته نامعلومه کسانو څلور نرخزیان په ډزو ژوبل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي او مدني فعال تیمور کمال نن مشال ډوتی ویل چې ډالفن نینا نومي نرخزیان او د هغې دوه ملګري له یو پروګرام کور ته روان وي چې پیښور د لزاخ روډ کبوتر چوکي پری نامعلومه کسانو ډزې وکړي. دغه په وینا د ډزو په نتیجه کې څلور واړه نرخزیان ژوبل شوي، خو درې نرخزیان د درملنې وروسته له ریډي ډینګ هسپتال رخصت شوي او یو لا هم بستر دی. د تیمور کمال په خبره د نرخزیانو نینا ډلې باندې سو واري مخ کې هم بریدونه شوي دي. پولیسو د دې پیښې په اړه تر اوسه پولیسو نه دی ویلي. د قومي اسمبلی غړي او د پښتون اژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مخکخ مشر علي وزير د صحت خرابېدو له وجې د کراچي په سرکاري جنا روغتون کې بستر شوې دي. د روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول پرون مشال لريتي ویل چې د زندان چارواکو د خالي پر مخام وزير د ميدي او نس درد ته شکایت رسو روغتون ته ولګداو. علي وزير له دې وړاندې د جولای پر سلوره مهم روغتون کې بستر کړ شوې وو او د موړې تور پورې کړی وو چې په هسپتال کې ور باندې دوه واري د حمله حس شوې وو. خو په هغه وخت کې د جیل چارواکو او د هسپتال انتظامی سنو ویلي. علي وزیر د 2000 کال د دسمبر رئیسی د کراچۍ په زندان کې د په نوموړي د ریاست ضد د ویناو تورن دي چې هغه تل رد کړی دي. پارټیر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسيټي د کوونکو د زیاتو فیسونو او په هاسټلو کې د سہولتونو د نشټوالي خلاف مظاهره کړي او د وایس چانسلر د لری کېدو غوښتنه کړې ده. د زده کوونکو د اتحادیې متحده طلبه محاذ مشر نعمت وزیر پرون د مظاهرې پر مهال مشغل لیدلی ویل چې انتظامی ترې د هاسټل د بجلی د خرڅ لپاره 1500 روپۍ غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه ده. بلخوا انتظامی دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې ټولې فیصلې د قانون له مخې کړي دي. په افغانستان کې طبي ناورینونو پر وخت مبارزې وزارت وایي چې په یوشتو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 190 ته رسیدلی ده. د دې وزارت وایند محمد نسیم حقانی د سپتمبر پر 10مه د وروستیو ځاني او مالی زیانونو د اندازې په اړه مشال لوتوي چې د سیلابونو تر 90 جربه زیاته کرنیز ځمکه هم متاثره کړې ده. او روسي خبر د اوکراینی فوج روانه میاشت د ځوابي حملو تر پیلولو وروسته د خارکیف په بلاکیا اخار د بشپړ کنټرول ترڅنګ د ځینو نورو لوی پرمختګونو دا وکړی ده. فوج د سپتمبر پر لسمه د پیغام استولو او بیانونو خپرولو پر اپلیکیشن ټیلیګرام ویلي دي چې په بلاکیا کې د اوکراین بیرغ هسک کړی دی او سرتیری کوپانسک سیمې ته داخل شوی دی. په همدې حال کې اوکراینی سرتیری د لچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای شوی دی او د لیمان ښار بهر جګړه روانه ده. اوکراینی فوج دا دعوا تر هغې وروسته کړې چې د روس دفاع وزارت د اوکراین د ځوابي حملو تر پیلېدو وروسته په لومړي ځل له دوو سیمو څخه د خپلو فوجیانو د ایستلو اعلان کړی دی. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه مولا ګلیا زوارو د لوس پر شروع دن کو رپورټونو ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ورستیو بارانو سلاونو له لاسه د وجل شو کسانو شمیر 1400 تر رسیدلی دی او ډیرې سیمو ته ویل کیږي چې اوس هم لا مرستې نه دي رسیدلي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د نړۍ په هیوادونو له پاکستان سره د مرستو غږ کړی دی. انتونیو ګوتیرش پرون له وزیر اعظم شهباز شریف سره د سند او بلوچستان ځینو سیمو ته لاړ او هلته یې له سیلاب ځپلو سره د خپلو مرستو هوډ ښکاره کړ. بلخوا د امریکا مرستندوی ادارې USAID د سیلاب ځپلو لپاره د 40 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان کړې دي. تفصیل د شاهین بونیری په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوتریش په نړیوالو غږ کړی دی چې د پاکستان سره د مرستو لپاره روان دي، شي ځکه چې پاکستان دغه هیوادونو څخه دی چې د ماحولیاتي بدلون ذمہوار نه دی، خو بیا هم د سیلابونو او بارانونو له کبله د ډیرو ځاني او مالي تاوانونو سره مخ شوی دی. نوموړي پرون د وزیر اعظم شهباز شریف او بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری سره د سن او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته ولاړ او هلته د خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. په لاړکانه کې سیلاب ځپلو ته د وینا پر مهال انتونیو ګوتریش وویل چې چاپیریال پر مختللو هیوادونو خراب کړی دی ځکه چې د هغوی صنعتونه په فضا کې زهرجن ګیسونه پرېږدي، خو تاوان یې د پاکستان غوندې هیوادونو ته رسیدلی دی. نوموړي نور وویل
Because the planet is getting warmer,
دغه خچنوالی د تودوخې کچا نوره هم لوړه کړې ده. په نتیجه کې یې مالونه ویلې کېږي او نور سیلابونه راځي او دا دی اوس موږ په پاکستان کې دا ویجاړونکي سیلابونه وینو. پاکستان د چاپیریال د خرابۍ ذمہوار نه دی، خو د نورو د عمل له کبله د ستونزو سره مخ دی. ځکه زه په هغه هیوادونو غږ کوم چې د چاپیریال د خرابۍ ذمہوار دي چې د پاکستان سره په لویه کچه مرستې وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې پاکستان دا مهال د لویو ماحولیاتي بدلونونو سره مخ دی او د بارانونو د بې ترتیبه کېدو او په غرونو د ایمالونو ویلې کېدو له کبله د سیلابونو شدت لا ډېر شوی دی. په پېښور کې د چاپیریال د ساتنې د شبکې مشر ډاکټر عادل ظریف وایي چې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر خبره په خپل ځای سمه ده، خو د پاکستان حکومت خپل هم د چاپیریال د ساتنې قوانین په سمه توګه نه دي عملي کړي.
یون خبره ټیک ده چې مونږ دومره نه دی کنټریبیوشن کړی، مونږ خپل تباہی کنټریبیوشن هم کړی. بیا ډیفارسټیشن ځنګلات والی شوي، پخوانی ځنګلات شوي دي. زمونږ حکومتي سطح باندې دومره لا انفورسمنټ نشته. د دې سیندونو په غاړه باندې هلته څنګه آبادي وشوه، ولې وشوه، څنګه وکړه، خو د هغې مخکې نه هم نه دی شوی.
بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو د ستر سکتر په ملګرتیا سیلاب ځپلو ته د خپلو مرستو ډاډ ورکړی او د چاپیریال د ساتنې هوډ څرګند کړی دی. نوموړي په لاړکانه کې سیلاب ځپلو سره په خبرو کې زیاته کړه
دوی ستاسو د حال معلومولو او ستاسو د غم شریکولو لپاره راغلي دي. زمونږ ټولو سره یې د خپلې ډېرې خواخوږۍ څرګندونه کړې ده، ځکه چې په ټول هیواد کې او سند صوبه کې د 1400 ډېرو خلکو ژوند بایللی دی. په زرګونو کسان زخمیان شوي دي او د ټولو نه ډېر تاوان دلته په سند صوبه کې اوړېدلی دی او فصلونه خراب شوي دي.
د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شو شمیره 1,196 ته پورته شوې او د زخمیانو شمیره له 1,200 اوړېدلې ده. د ادارې د شمیرو تر مخه سیلابونو 6,509 کیلومتر سړکونه، 2,640 پلونه او 103 دوکانونه لاهو کړي دي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترش د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو ته د سفر نه وروستو نیویارک ته ستون شوی دی، چرته چې بعد د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په غونډه کې ګډون کوي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارټ ویوز 2130، پنځلس زره درې سو پنځه شپېته او پنځلس زره اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پاکستان کې ډاکټران وایي د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې د بېلابېلو ناروغیو خپرېدو خطر سیوا شوی دی. وروستیو سیلابونو سند او بلوچستان صوبې زیاتې ځپلې دي. د بلوچستان ډاکټران بیا وایي هلته د نسناستي او هیزې ناروغان ډېر شوي دي. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې په بېلابېلو سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو رسولو لپاره یې میډیکل کیمپونه لګولي دي. معلومات د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په هغه برخو کې کوم چې د پشکال د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه زیاتې ځپلې دي، هلته په ماشومانو او غټانو کې د نس د ناستې تر څنګ د ایزې او ژړې ناروغیانې زیات شوې دي. د ډاکټرانو په وینا چې د دې یو لوی علت د چنګ ناپاکې اوبه او د صفا خوراک کمښت دی. په دې ترڅ کې د کوټ په چلډرن هسپتال کې د ماشومانو د ناروغیو کارپو ډاکټر ابي بابر او مشالیرو ته وویل ډېری ناروغیانې داسې دي چې هغه یوازې د احتیاط څخه ختمېدلای شي.
نن سبا موږ ته بېخي ډېر دا مریضان راځي، دا د سیلابو د بارانو د دې د وجې څخه کوم مسایل جوړ شوي دي. ګوره په دې کې سرګرد لو خبره دا ده چې واټر باوند ډیزیز موږ ورته د اوبو صفا نه اوبو له لاسه کومې بیماریانې دا سرګردو زیاتې دي. هغه که په ماشومانو کې دي که په لویانو کې دي، هغه کې هیزه ده د نس ناسته، هغه کې معدي تبه یا موریکاس ورته یا ټایفاید ډېر زیاته شوی دی. د ژر ژړې چې موږ ورته هپاټایټس اے دغه درې بیماریانې خو نور کلن کې دي
د ترس کې د سیول اسپیټال دوکې مشر ډاکټر جوهر ترین راته وویل چې په ټول ضلع کې د دوی سره دوایانې نسته او نه هم د حکومت لخوا و دوی ته د دوایانو د رانیول لپاره پیسې ورکول شوي دي.
میډیسن نسته سرجي سپاز ته زما ګر څه په دې چې کې یو روپۍ میډیسن هم نسته. یې دې روپۍ 20 لاک روپۍ د 2021-22 راته شوې هغه هم د انسټرومنت لپاره دی. موږ انسټرومنټ به دا کړی دي تر څو یو روپۍ هم نه راغلي. پاول کیم نو موږ ګډ ډیسټریکټ د پارا چې دې ما سوراب ګډ جوړ څو د سوراب مطلب به خځه جاتي ولې ما ته 21 غس خالي شل لگا هغه دوا کاټن میډیسن نه پخېږي. نو بیا موږ انسټرومنټ پر کې میډیسن نه سره خالي دا رینګر مینګر دا مو سره اوغست او ستر شې مخې چارا کدا نور ټابلټ ما ته میډیسن انټي بایوټیکس انجکشن یو څه ما سره ما سو وار لیکلې ما ډیماند کړې ده 3 کروڑ او د کوي تر مگر تروسته پوری 100 روپۍ میډیسن ما ته نه دی ملاوسي.
تلته ډېرې کار کوهان په دې باور دی کده احتیاط څخه کار واخیستل سي نو ډېرې ناروغیانې داسې دي چې پر هغه باندې کابو موندل کېدای سي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو و ډاکټر ابي بابر ته.
زموږ په پښتني سیمه کې خاص کر که سیلاب نه وي موږ تر سیلاب په بد حالت کې یو. ویکسین یو ډېر کم خلک لګوي که خالي موږ تاسو ټیکیس کم شي ته وایي کله پیدایش ته نه میاشت یا ته 15 میاشتې پورې موږ دغه د روټین موږ ټیکې ولګو. یوولس بیماریانو زموږ د ګرځمند لپاره تقریبا موږ محفوظ کوکشنای پاره کې شریم ستا پاره کې شنا غاړم ستا پاره کې کې بي ام ستا کردن تور بخار تور لړۍ ډېر نه جوړيانې دي. هغه خو کس پروتین کې په کار سمور دا کار کو او نه کو زمړ خلک او په دانان سبا ورځ کې که پراغه سوجا ورکو ډېر فائدہ کوي. او یو دا وبکه په خې مور په کورو کې سیمار کو ته لویانو ته کشنیانو زه دا شرم ته بم تک ډېر کم سی ول دي نه جوړيانو مخنیوي نیول کړي په ظاهر کې صفا او بم دي باید مور دې جوش کو په خو یو چوي.
هلته وسنده لته چیرمه د بلوچستان د نصرآباد په زیاترو برخو کې د دوو اونۍ څخه د زیات وخت تیرېدو برسیره د سیلاب خړې اوبه له ولاړ دي چې له امله یې خلک د چرنګ د پاکو اوبو په میندلو کې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه په کوټه کې د ماشومانو د تعلیم او تربیې د نړیوالې ادارې یونیسف یو ځایي مشر ډاکټر اورنګزیب کمال راته وویل چې په یاده سیمه کې دوی د ځینو خلکو لپاره د پاکو اوبو انتظام کړی دی خو هغه ډېر کم دی. په کار دی چې حکومت د یادو سوو ناروغیانو د مخنیوي په خاطر هلته د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
طبي صبرپور جعفر آباد نسیم آباد دا علاقې لږ دلته درست اوبه هم ولاړ دی او دا ډېر وخت پورې به ولاړ دي اور دغه علاقې دي چې مثلا دلته اوس صاف اوبه نه ملاویږي دغه باراني اوبه ډېر راغلی ډېر صفا اوبه نشته دلته اوس د ګورمنټ یې وګرځه دا سره یو چې شپکې چې عوام ته یو صفا اوبه یو سیستم ورته خپل یو سیستم ورته لګول دی مګر هر کیمپ کې مګر دا خو ورال یو پوره ضلع کې اگر صفا اوبه
حکومتی چارواک پوینا چې د پشکال د بارانو وروسته د سوی په بیلابولو برخو کې د 900 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي چیرې چې د زرګونو کسانو درملنه کړې ده. د دې ونې ورته چې په بلوچستان کې د پشکال د بارانو څخه تر دمګړي پورې د مړو شمېره و 200 تر رسیدلې ده. دغه ډول د 75,000 څخه زیات کورونه نړېدلي او د 1,500,000 څخه زیات څاروي مړه شوي دي. د دې سره سره په لکو کړم ځکه باندې باغونه او فصلونه هم د تباهۍ سره مخ شوي دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې مشال ریډیو د اوریدونکو په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل پونتون زده کوونکو په دوی په فیسونو کې د اضافه د دوی لپاره د ضروري سانتیاو د نشتوالي او د استلونو په تنظیم کې د روستایو بدلونونو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د متحده طلبا محاذ تر سوري لاندې مظاهره کې تور پورې کړې چې هاسټلونو ته نه پرېښول کېږي او دا چې پولیسو پرې د انتظامي په غوښتنه تشدد کړی دی. بلخوا د پوهنتون ویاند پر زده کوونکو د تشدد تورونه ردوي او وایي چې د هاسټلونو د نظام ښه کولو هڅې کوي خو په خبره چې ځینې زده کوونکي د دوی کارونو ته سیاسي رنګ ورکوي او په دغه طریقې تخریبوي. نور معلومات د شاهین بونیری پر رپورټ کې چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي. دا د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون زده کوونکي دي چې د پوهنتون د انتظامی پر ضد احتجاجي لاریون ترسره کړي او غوښتنه کوي چې باید د پوهنتون وایس چانسلر له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د متحده طلبا محاذ یو مشر نعمت وزیر وویل چې زده کوونکي په فیسونو کې د اضافه او په هاسټلونو کې د اسانتیاو د نشتوالي له کبله په احتجاجونو مجبور شوي دي. نوموړي د خپل غوښتنو په اړه نور وویل چې انتظامیه ترې د هاسټل د بجلی د خرڅ لپاره 15,000 روپۍ غواړي چې دوی یې نشي ورکولی.
چا لاسټ مینسٹر په دغه کې د هاسټل ولا اډمیشنونه کینسل کړی دي او بل خبره دغه دا چې کومه الایډ هیلث اند ساينس ډیپارټمنټ چې کوم دی هغه دی چې سینا رجستر شوی نه دی. په ګومل یونیورسيټي کې چې موږ سټډنټان دی هاسټل ته نه پرېږ دی وای شاکر ډاکټر افتخار چې کوم دی هاسټل ته نه پرېږ دی اوس ورته وای 15,000 روپے ایکسټرا ورته جاته کړی دی چې تا اور میاست مخته ها او دا 15,000 روپے جاته تر دا پیسې ته جمع کوي. نو هغه سټډنټان نن سبا سلار زبدان علاقې دی غریب فالتی غریب علاقې سره دی هغه به برداشت کولای نه شي. نو هاسټل ته پرېږ دی نه نو اوس الله د دې تر روان دي چې روزونه په دې بنیاد باندې د مول احتجاجونه روان دي.
زده کوونکي زیاتوي چې انتظامی غوښتنې نه منی او چې څوک احتجاج کوي نو له پوهنتونه وستل کیږي او د انتظامیه په وینا ور باندې پولیس تشدد کوي.
بلخوا انتظامی دغه تورن رد کړی دی او وای ټول فیصله د قانون سره سم کړی دی. د پهنتون ویان راجا لمزیب وای چې په احتجاجونو کې هغه خلک ککړ دي چې په پهنتون کې داخل نه دي او غواړي چې انتظامی معاملو لا سیاسي رنگ ورکړي. نوموړي زیاته کړه،
باقی لاټي چارج ان ته نه هوا،
په دوی هیڅ لاټي چارج نه دی شوی، باقی فیسونه خو په کمیدو دي. دویمه خبره دا د دوی په هاسټل کې د بجلی ستونزه، نو انتظامی ویل چې دوی به په هر هاسټل کې د بجلی یو میټر لګوي او ټول به په شریکه خرڅ ورکوي. بجلی زه کاروم نو هم زه به بل ورکوم. یو طالب علم هیټر کاروي، بل ایر کنډیشن او بل کولر، او بل یو غریب طالب علم دی چې دا کار نه کوي خو خرڅ به پرې هم هغه عمره راځي. نو له دې کبله موږ بدلونونه کړي دي او اوس به د ټولو لپاره یو شان قانون وي. بلخوا متحده طلبه محاذ وایي چې دوی به د خپلو حقونو لپاره مبارزې له دوام ورکوي او کو غوښتنې نه منل کیږي نو په پیښور کې به د وزیر اعلی د کور مخې ته د احتجاج په توګه پرلت غځوي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکه په سالور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد دی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا پین سی پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گو اخر واپس تا
دا بحث تاسو دا ہری چارشمے پورز دا ماسوشن کا درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پا لسنے بجے اور دایسی.
اوریدونکو نن پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګر بدونو 21 کال پوره کیږي. په دې موده کې په افغانستان او پاکستان کې هم ترهګرۍ او نام نه ګڼې پیښې وشوې او لا هم په دې سیمه کې امن نه دی پر ځای شوی. 13 سپتمبر میاشت بیا پر افغانستان د طالبانو د واک یو کال پوره شو. بلخوا د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو ځینو نورو سیمو کې پر امنیتي سرتیرو او پوځیانو وسلوال بریدونه شوي. له هغو څخه د ځینو ذمهواري تاریخ طالبان پاکستان وسلوالی ڈل منل دا. بلخوا د بحرانونو په اړه نړیوال ډلې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په پاکستان کې د فرقه ییز تاوتریخوالي پر پیښو او په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالی ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنې ښولې دي. تفصیل به د فرخندې اسد په رپورټ کې وورو.
پر امریکا د 11 سپتمبر د ترهګرو بریدونو د قربانیانو 21 تلین په داسې مهال منزل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک یو کال پوره شو او د پاکستان په قبایلي ضلعو سره نورو سیمو کې امنیتي صورتحال له خطر سره مخامخ دی او په دې وروستیو کې د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په سوات، دیر او بونیر ضلعو کې د هدفي وژنو او نامنې خلاف خلکو احتجاجونه وکړل. د دفاعي چارو په بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو دوای په دې سیمه کې په تیرو کلونو کې د امن لپاره هغه سي عملی کارونه تر سره نشول سن چې باید شوی وي.
د ترګړی خلاف جنگ کې د لیکن دا چې جنگ چې کیږي دا غي اثرات او لکه چې وس یوکرين کې جنگ کیږي دا غي اثرات په یورپ باندې پړيږي او نور دنیا ته هم پړيږي. هغه که د فراټ کمې دي هغه د توانایي کمې دي او دا چې علي زلې دي چې دنیا یې په ټول کې په نوچه تقسیم کړي دا داسې دتم چې دا جنگ نو خل کالا ډېر او دندای سره او ډېر خل خرابې سره ډیر مرګ جوبلې سره وچه دی. دوی خبره چې دا غي اثرار په یو کال کې یا دو کال کې زایل کېدل یا هغه خلک دی هغه عام زندګۍ ته په اني چې کوم عمومي زندګۍ هغه ته واپس راتل یو مشکل کار دی.
په روان کال کې په وزیرستان، سواد، دیر، پېښور، هرنایي، باجوړ او مومندو کې خلکو د وسلوالو د بیا فعالیتو د نامنې د پېښو خلاف احتجاجي پرلتونه مظاهرې ترسره کړې. په وزیرستان کې د امن لپاره د احتجاجونو یو مشر ډاکټر ګلالم مشال ریډیو ته وایي خلک غواړي چې حکومت او ریاستي ادارې د ورته د امن ډاډ ورکړي.
لکه څنګه چې په لاهور، پنډي، اسلام آباد یا پېښور کې امن راوستلی، د امن مشته داسې راواله د ریاست پاکستان چې کوم آئین قانون د هغه لاندې، ځکه چې دا علاقې مخکې په فاټا کې وي، اوس فاټا نه ده، تاسو مرجر کړی ده، تاسو ورته چې بل به امن درته راوالو.
دا په داسې حال کې دا چې د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې آی سی جی د سپتمبر په 5مه په خپل یو رپورټ کې په پاکستان کې د فرقه ییزو شخړو د رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې د سنی دیوبندی ډلې سپاهي صحابه، پاکستان او لشکري جنگوي په ګڼو ترهګرو بریدونو کې ښکېله پاتې شوي، خو په دې وروستیو کې هلته د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش او د دې د خراسان څانګې هم د هغو ځینو بریدونو ذمهواري منلې چې زیاتره قربانیان یې شیعهګان وو. بلخوا بریګیډیر سید نذیر وایي په پاکستان کې د فرقه ییزو اختلافاتو امکان شته.
پاکستان تعلق دی نو موږ دا وینو چې په ریاست په سطح باندې په د دې خلاف او بل بهکلي هم کېږي او په اقدامات هم کېږي، لیکن زمونږ چې کوم مذهبي ګوندونه دي که هغه سیاسي دي که د هغه په نورو نومونو باندې دي، نو دا بلې ضروري خبره ده چې داسې سوچ چې کوم دی یا عرب ملکونو طرف ته یا ایران طرف ته او په هغې کې بیا تقسیم سنسو په نظر باندې راځي.
په اسلام آباد کې د سیمې د چارو پوه او د ریډیو پاکستان پخوانی مشر عبدالهادی مایار مشال ریډیو ته وایي په افغانستان کې اسلامي دولت وسله والې ډلې په دې وروستیو کې د ګڼو هغو بریدونو ذمهواري منلې چې پکې شیعه ټولنه په نښه شوې، او دغه ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو وسله والو بریدونو ذمهواري منلې ده.
نه په افغانستان کې حالات ښه شوي دي، نه چې کوم دنو پاکستان کې حالات ښه شوي دي، ایون عراق کې دا موږ وکتل چې د مقتدا صدر ملیشه چې کوم دنو د حکومت خلاف تیره هفته یې دغه وکړو، حالات هم هغه شان چې دي په افغانستان کې دی، تاسو ولیدل تیره هفته چې کوم دینو په روسي سفارت باندې هلته کې چې کوم دینو ټرورست برید شو، په پاکستان کې د 25 ستمبر باندې چې کوم دینو په وزیرستان کې څلور فوجي یو افسر او څلور ځوانان چې کوم دي هغه مړه شو، چې سوات ته په مخ کې باقاعده راغلي وو طالبان، بیا چې کوم دینو لکه کاروایم کړي وو. داسې دي چې دا وخت کې دا نه شي ویلي چې کوم دینو چې پاکستان سیکیورټي ادارې چې کوم دین لري په قرار نه دي، نو کار که هر څومره شوي خو کار لکه په هغې دغه باندې نور شوي چې یعنی هغه دغه سم کړی وي.
بلخوا د خیبر پختونخوا په کبالي او جنوبي ضلعو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو بریدونه هم زیات شوي دي. د سپتمبر پر 9 هم په ټانک ضلعه کې پر یو ځایي تحصیل چیرمین په وسلوال برید کې څلور پولیس وژل شول. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت او په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو سو پړاونه ترسره شول. روانه میاشت د پاکستان پوست په یو بیان کې وویل چې د سپتمبر پر 5مه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په نښته کې 15 پوځیان او څلور مشکوک وسلوال وژل شول. تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو ذمهواري منلې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف وایي حکومت او ریاستي ادارې ځکه د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي چې په سیمه کې امن راشي.
چې مذاکرات کامیاب شي، معاهده وشي، نو په هغه معاهده کې به دا ټول شرایط دي چې کاري واپس راځي، څنګه به راځي، په کومه طریقه به راځي، دلته چې د اوسېدلو کومه طریقه ده، آب څنګه کېږي، آب د کومو قواعدو ضوابطو د قانون د لاندې کېږي، د خلکو په خوښه د امن په طریقه چا به د هغې شرایط وي، او چې څوک په هغې شرایطو عمل کولو ته تیار وي، آب راځي. څوک چې وایي چې زه دا شرایط نه منم، نو هغه چې کمزوری دی بس هلته دی ژوند کوي.
بلخوا د بحرانونو په اړه نړیوالې ډلې په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي، په پاکستان کې په نږدې وروستیو کلونو کې د مذهبي لږکیو خلاف د مذهب سپکاوي پیښې هم یوه د اندېښنې وړ خبره ده، چې د داسې پیښو زیاتېدل په هغه هیواد کې مذهبي عدم برداشت او د یو بل لپاره زغم نه لرل هم څرګندوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروارک خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
مشال ریڈیو دردون کو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اورو. ما د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرش پر نړیوالو غږ کړی چې له پاکستان سره مرستې وکړي. نوموړي پرون د سپتمبر پر لسمه له وزیر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بھٹو سره په ګډه د سند او بلوچستان سیلاب ځپلو سیمو ته لاړ او هلته متاثرینو ته د مرستو ډاډ ورکړ. او بل خبر دا چې د کمی سملې غړې او د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم یو مخکخ علي وزیر د صحت خرابېدو له وجې د کراچۍ په سرکاري جنا روغتون کې بستر شوی دی. د روغتون یو ډاکټر شاهد رسول د سپتمبر لسمې شپې مهال مشال اډو ته وویل زندان چارواکو د خالی شنبه پر ماښام وزیر د معدې او نس درد تر شکایت وروسته روغتون ته یووړ. علی وزیر د 2000 زیږدیز کال د دسمبر میاشت راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پر نوموړي د ریاست خلاف د ویناو د خلکو پارولو تور دی خو هغه دا رقم تورونه ردوي. اوس پر شو تاندې هیلې خبرونه ته دی په پروګرام کې پر دې خبرې شوې چې د پښتونخوا حکومت د 2001 زیږدیز کال په جنورۍ میاشت کې د کورونی تشدد مخنیوي قانون جوړ کړی خو لا هم دغه قانون د نافذولو هغه تحریکی کار یا رولز آف بزنس چې ورته وایي هغه نه دی جوړ شوی. دا پروګرام فرخندی اسد جوړ کړی دی او تاسو به په تکراری توګه واورئ.
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
تاند هیلی پروگرام تا ستړي مشي زه فرخندا صدیم او د نن په پروگرام کې په دې خبرې کوم چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2021 کال کې پر خزو د تشدد مخنیوي قانون منزور کړي خو د دغه قانون د نافذولو طریقې کار یا رولز آف بزنس لا هم نه دی منزور شوی. د نن په پروګرام کې معلومات اورئ چې په خیبر پښتونخوا کې پر خزو په کورونو کې د تشدد مخنیوي قانون صوبای اسمبلی منزور کړي خو دا چې دغه قانون به څنګه عملي کوي طریقې کار یا رولز آف بزنس پیسې لا هم نه دی منظور شوی. دغه قانون ته د خیبر پښتونخوا د ډومیسټک وایلنس اگینست ویمن پریونشن اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 هم وایي. دغه قانون د 2020 کال په 15 جنوري منظور شو. د دغه قانون په اړه د پاکستان تحریک انصاف کو د صوبائی سملې غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي
تیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او د کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي کم څنګه باغی ته اپروچ کوي څنګه باغی ته کمپلینټ لیګلی کیږي او بیا د دې د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودین 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې لپاره لکه د ویکټم او د یا د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په صلاح سره به د کورټ ته به کیس لیګلی کیږي.
بل خوا په خیبر پښتونخوا کې د خزو ته حقونو کارکونکو وایي صوبایي حکومت ته کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو یا پروټیکشن کمیټیز جوړولو هم ویلي وو خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی شروع کړی. په پېښور کې یو وکیل مهویش محب کاکا خیل چې زیاتره پر کورنیو شخړو یا فیملی ډسپیوټس باندې کار کوي مشال ریډیو ته وایي نه خو لا د دغه قانون طریقې کار واضح شوی او نه ضلع کمیټیانې جوړې شوې دي.
کورونی تشدد د لاندې رولز آف بزنس جوړ شوې دي خو هغه د لا ډپارټمنټ او سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ مینځ کې زنګی کې لګیا دي. هغه اوس پورې اپروو شوې نه دي نو هغه کې کم از کم کله یو خبره روزي کله بله خبره روزي څه نه څه پوائنټ باندې هغه رولز اوس پورې زنګی کې لګیا دي د ډپارټمنټ په مینځ کې. دې نه علاوه کو تاسو وګورئ نو دا کورونی تشدد د لاندې د ډسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړول دا ډېر اهمیت لري خو هغه ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي اوس پوره جوړ شوی نه دي. دا قانون بالکل ان افیکټیو دی. په دې وجه نه دا خلک چې کوم چا سره کورنۍ تشدد وشي دوی بچر تزي او کم ځای کې به دوی خپل کمپلینټ جمع کوي. نو دا ټولونه غټه خبره ده. اوس پوره خو دوی ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي زموږ دی نوټیفای کړي.
له مهوش محب کاکا خل نه دا هم پوښتل چې آیا د ځینو ټولنیزو حساسیتونو او یا نورو مسلو له وجې دغه قانون عملي کول ګران شوي که څنګه؟ نوموړی وایي
بالکل دی کی حساسیتوں میں شامل دی دی کی دا کلیرکس ہم یوڈر کا رول دے دی کی آبجیکشنز ہم دے وجہ ناراضی چونکہ زیادہ تر زموں گا یو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی دا نو سڑی دا شی ایکسپٹ کئی ہم نہ چا خود سر کرو لیو تشدد کی گی یا نہ کی گی یا سمرا لیول باند کی گی او دا خز چ کم پکور کے ناستے دی یا چ کم کار کئی دی سر کرے لو تشدد شی نو دی سر کورو نروان چ نو دا ہر چا یو مائنڈ سیٹ تے غم دا بدلو لو ضرورت تے نو اغه د وژنه هم دا کیسز چکم دی د ډومېسټک وایلنس دا منل کیږي نه او د دې وژنه دا روز او بزنس هم څه پوره اپروف نشو.
اوریدونکو دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو ادارو په وروستیو کې ویلي وو چې په دغه صوبه کې د کورونا وبا په نتیجه کې د ټولبند له وجې پر ښځو د کورنۍ تشدد پیښې د پخوا په نسبت 200% زیات شوې دي. په صوبه کې په 2000 او 2020 کال کې وخت په وخت د کورونا وبا له وجې ټولبند یا لاکډاون لګېدلی وو. دغه ادارې وایي په پاکستان کې په دغه دوران د خلکو روزګارونه خراب شوي وو ځکه د سړو د مالی مسلو سره سره ذهني او نفسیاتي پریشانۍ هم زیات شوې وې چې له وجې په کورونو کې تشدد هم زیات شوې وو. خو دا چې په کورونو کې ښځې د دې قانون نه خبر دي کنه د 400 نګینانات چې خپل د کورنۍ تشدد نه تیر شوې وای د اوریدلې دي چې داسې یو قانون جوړیږي او کمیټیانې به په ټولو ضلعو کې کار کوي خو لا یې هم سندې لیدلې.
منظوری ہے صرف شرمیرا کو میٹھی لانا جوڑا کا نا زما لکا بس گڈ وز دگو زما ہسبینڈ کار مارنو کا نا دا کار وقت جنگ جگڑے اور خود ہوئے میں اور وقت دگا زما کو ڈیر کیا تقریباً 15 زما دبا دوں شو ہوا تھا کالا ہم تھا کشان پالو اڑے دو تو اڑے دو تیر
تاسو مشال ریڈیو تو وگی او مونگ پا خیبر پختونخوا کے پا کورونا کے پر خزو دا تشدد دا مخنیوی دا قانون پا اڑا تاستا معلومات ترکو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي قانون په لومړي ځل په 2014 کال کې په اسمبلی کې وړاندې شوی وو خو په هغه وخت کې هم د اسمبلی د ځینو غړو د اعتراضاتو له وجې دا منظور نشو. د دغه قانون په جوړولو کې د صوبې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف وومن هم ډېر رول لري. موږ په دې اړه د دغه کمیشن د مشر رفعت سردار سره خبرې کړې دي او له هغې مو پوښتلي چې ولې د دغه قانون رولس آف بزنس تر اوسه نه دي جوړ شوی.
چکن لگے اول تاسو کانٹیکٹ راشه د پرسن هو هاز سفرډ فرام ډومېسټک وایلنس ان اری بایو ډیټا چې دول ناګه فارم ورک ان مسینګ او پی آی وچ پولو هیلپ لاین چې کله دغه کې سو کال کې هغه پی آی دغه فارم نارام مسینګ او دغه شان دی فارم ز باره کې چې د اری پر پی آی د پروټیکشن کمیټي از دی نو دا چې د سو په جوړې لرو هو ګوینګ ټو بی ریسپانسیبل فار دیس اری کې
نو د دې اوس موجوده صورتحال د ځکه یو نیم کال تقریبا وشو چې دا قانون جوړ شوی دی، خو رولز نشته موجوده اوس 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 صورت حال دی. په خیبر پختونخوا کې د قانوني چارو پوهان وایي چې دغه قانون عملي کېدل یو ګران کار دی او باید حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په اړه لومړی په ولس کې پوهه زیاته کړي. چې خلک دغه قانون نه خبر شي نو مخالفت به یې هم کم شي. په دې اړه مو په پېښور کې د میاولی شاه اډوکیټ سره خبرې کړې دي. میاولی شاه اډوکیټ د کورنۍ شخړو یا فیملی ډیسپیوټس په مقدمو کې زیاته پوهه لري. له هغه نه مو لومړی پوښتلی چې د قانون عملی کولو طریقې کار یا رولز او بزنس ستوایي او دا څنګه جوړیږي؟
فرم چې یو جوړ شي دا غیر لپاره بیا پروسیس جوړیږي چې هر څه د امپلیمنټیشن مڅنګ کوي.
نو
سړی یې په خځره په کوټه په چاپه غوډار ورته آیا دا په ډومېسټک وایلنس کې راځي؟ اصل کې را ډومېسټک وایلنس موږ دا کړې دا د نړۍ د امریکا د جاپان په هلته کې خځې دا څه د سترګو مو کتل دا غلا چې پولیس کې کمپلینټ وکړي ډومېسټک وایلنس کوم ډیر داسې نه ودی چې کوم په پاره چې رنګیز کې کوم نه لري ډومېسټک وایلنس کله پولیس فور انکشن واخلي او ورته دین شو چې بیا حاضر شي کوم ماته په فدرا سره کوم ماته نه کنه غوښتل په درو د چې کوم نه نو دلته زموږ دا خبره په اړه په دې کې د څه خځې چې کوم نه راپاسي او هاو دین کې اورته جوړ وا دا نه چې نه روز دی یو دوا او درې خبره نه
بل
دغه لري د سیشن کانسلټ چې 1940 یو دغه سړي ویډیو شي دسپیوټ ریزولوشن کمیټي هغه کې خو ډېر اکثر را حاصل چې را خاوند دوا خپل مزه تکولې پولیس کلب چې د پولیس سیشن دی رو د کفال جات په وی دا شي دا سره راولي دی نه هلته ولا خبره ختمه کې خاوند او خپل جوړو کې دا سالسي کانسلټ تلاله چې د سیشن کانسلټ تلاله شي هغه چې کوم نه دواړه کې نه شران ولا راولي خدای د مستقوالین سوال هیڅ دا وا کریمینل یو پنس په دې کې جوړه کې دا د سیکشن اف لاله له کپټه نه دا او پنس ته خوځي د وخل او کوتاب سر کول او خلک چې په نه نه پورنا په دوه جامو کې رښتین دا ټول د فیملی فورس د اختیار دا او تاسو د فیملی فورس نه اختیار او غشت په کریمینل په څیر ورته دی په دې کې فضل دې ډیره مشکله ده.
رولز اف بزنس د هر قانون یا جوړول دومره وخت لري کنه دا تدې کورنی تشدد د قانون چې دې دومره وخت واخیسته ځکه چې دا ډېر حساسیتونه لري.
رول د بزنس دونه تم ناخلي اړینی اډاپټډ وی نور کې څه نه پیلو د بزنس او دا غنه د وکټ کې پدې کې به دا دوه کم ته سمره واغشت شو نن په دې خبره واغشت شو چې دا د کوم دومېست کوالس اکټ دا موږ څنګه لګو
او میاولی شاه صاحب تاسو خوده غلطه کاروم کوي کنه ډومېسټک وایلنس یا کورنۍ تشدد چې دا سمره دې زموږ په سوسایټي کې په ټولنه کې کوم وګورو
دا څنګه دې دې دا څنګه دې زو ته خراب دا زموږ هوټل کال شو دې دا نه اوسه نو سم په دمشق په لاس کې دا چې دا ډېر دا هوټل دې دا زمانه په حقوقو کې څه نه نه دې خبرې شو هولې ارګنایزیشن هم شته دې دا یو زم شته دې نور دې دا چې هم شته دې تر دې په دمشق وایلنس او دا نو څه نو کړو نه چې دا کولې او نن چې ما ته کوم کیس راغلی دې ان بیلیوبل کیس دا چې نو کدا تراله ما سره په الا دومره کې څه نه خدام نه ده چې زمونه نشو هر دم کیس د مستقبلت کې هر دم کیس د مستقبلت
تان دی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د کورنی تشدد مخنیوي د قانون په اړه تاسو ته معلومات درکول. اوس د پروګرام وخت ختمي کی زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان.
مشال ریډیو د اوردونکو اوس روخانه مستقبل خبرونه د دې ونه په پروګرام کې چې په تکراری توګه به تاسو ووري په جنوبی کوریا کې د لوړو زده کړو فرصتونو په اړه معلومات ترلاسه کول شي. دا خبرونه منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړونکو وايي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري، د نوي کول ځموارۍ جوړیږي چې د خپل سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوی سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په ننني پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړ کې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکو محمد عمر سره خبرې کړي. نوموړی د مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ فوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله، محمد عمر وای
شروع کې خدا هر چاته څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي نو زمام ډېر زیات خواهش چې زم میډیکل شعبې ته لاړ شمه، خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن اونه شو. نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو، بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګری کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می دیرو نو هغه د وزنه بیا زلاړم پېښور یونیورسيټي ته. هلته مې کیمستري ډپارټمنټ شعبه کیمیا چې ورته وي نو هغه نه ما ایم ایس سی وکړه. ما وی چې تعلیم سلسله بل نورم زمخ کې بوزم نو ما ایم فلم هم جاری وساتلو هم پېښور یونیورسيټي کې. خو بیا هم هغه دوران کې زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایډمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل شو او ځان می ډیر خوش قسمت او ګړل نو مزدل تر عالم پی ایچ ڈی د پاره.
نو موړی نمو پختلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دی؟
هغه د پاره پهله خدا کول پکار دی. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټول نظری شه دی هغه آیلټس چې ورته وی انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په تر هغه پهله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لګي چې هغه هم هغه مضمون سره شي ریلیټډ وي. دې مضمون مې مثال په تور باندې زما مضمون کیمستري نو ما هم د خپل شوبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ثرو باندې او هغه دغه مې وکړو نو هغه تما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر ساغه ما هغه ته اولیګل او هغه چوکتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي نو هغه نه پس هغه ما ته بالکل او چې بالکل تاسو دلته راتلی شي.
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر اسان شوې دي. کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي.
ما خپل انټرنیټ باندې همدا څه شی وکټلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوث کوریا یونیورسيټي ما ګلاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټيان براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لار شي او انټرنیشنل آفس والا یا آفس کوم ریکوایرمنت یا دغه هغه شعبه ته لار شي او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلی وي چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوایرمنټس لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مون کایل کړئ چې را زستا سره ایډمیشن اغستل واړم نو بیا لار ډیره زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وای
مونږ چې کتلی دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسټیانې یا څه داسې څیزونه زما د نظر نه نه دي تېر شوي چې هغوی داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساوت کوریا والا یونیورسټیانې دي دا ټولې نیشنل یونیورسټیانې دي، ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي، د نظر د لاندې دي، او داسې هیڅ دغه نشته. ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیم یې زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی، که هغې سره رابطه کول غواړي نو هغې یونیورسټي کې هغې پروفیسر د سره څه سټوډنټان وي نو هغې ته هم میل کولی شي، هغې پروفیسر ته هم میل کولی شي، ایون هغې دغه ته هم میل کولی شي. نو انشاءالله هغې هغه کسان چې کوم دي هغې هغې ته پوره معلومات ورکولی شي. دي
محمد عمر وای چې د هیواد کې زیاتره یونیورسټیانې سرکاري دي. د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نوموړی وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی، او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي، او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ موږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی. هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي، هغه پروجیکټ اخلي، هغه پروجیکټ په سر باندې هغې ته فنډ میلاویږي، او هغې فنډ کې بیا هغې ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایډمیشن ورکړي، او هغې کې هغه سټوډنټانو ته هم سکالرشپ ورکوي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خویندو لپاره هم په جنوبي کوریا کې د تعلیم موقع ډېره برابر ده، یعنی دوی د خپلو روایاتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګه اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټۍ لخوا هر ډول مالی مرستې رسیږي. په جنوبي کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ولا خدا سنی چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ، او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر، او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه، لکه دا اوس ان شاء الله دا بل میاشت شروع کیدو والا ده، دی ته وي دی آتم سیمستر. خو دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې که ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغې به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي، او هغه تقریبا یو سیمستر پیل وي. لکه که ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغې دپاره اپلای کوي، او که هغه وشي نو هغې نه پس به بیا هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پیله وړاندې وي چې لکه ایلس به کوي او پروفیسر سره خبره او دا سیزونه هغه به دا پوره کوي، او هغې نه پس به بیا د ستمبر کې کیږي. بلکې دی د دغه میاشتې دپاره کوي د مارچ میاشتې دپاره، نو هغه به بیا دی جون یا جولای کې هغې ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي، او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسټۍ نه په کیمستری کې پی ایچ ڈی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت، او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو، خو دلته اخلوی ولاند دمه.
اوریدونکو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو. دا هیواد هر کال په بیلابیلو څانګو کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفې یا سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کولی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال لیډیو تر څنګ اوسئ.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسټۍ کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وایي خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سر ټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه، نوموړی په دې حق لوایي
شتا سزنو کې وی سزنو کې نه خونن سبا خو اوس دا سشته چې اکثر کله پرم غړ راو کو نن سبا دی هغه ټیم چې تل ما اپلای کول هغه ټیم نو داسې هغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک نه خونن سبا دا سده چې دی ترګه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور کی نه وی تاسو انټرویو لپاره کال کی تاسو فون کی نو اوس شتا دی هغه ټیم داسې نو هم داسې چې کله هغه چې کله پروفیسر وغواړي یا چې هغې داسې ډېر کانفیډنټ نه سټوډنټس باندې چې هغه ته مو اخلي نو بیا وی ورته کال وکي چې زه به سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا ټولنیټ باندې یا فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر او تا دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی ګریډ هم ګوري خو ګریډ زموږ میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ تاسو کار فیلډ تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپور یا تاسو ګولډ میډلیست یې دا د دې کې خو لا اوس موږ خپل تاسو سوخت تیر کړو کورس ورکمو کو دلته کې دی موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړئ کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو پیپر خو پبلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دغه لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نوموړی وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه ترلاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ساي کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي نو دا څنګه درته وي پروفیسر ته بیا ولي کې چې راز وي دا صبح تاسو ته دومره پات من در کوم ادې کې تاسو خپل ډارمیټری او خپل فوډ ارینج کوي سمټایمز خدای سي چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډارمیټری هم فی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسه زیات ډیر کم کیسه زیات خو مینلی دای چې هغه کوم د عادت ډیسایډ شوی الډی پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی کوم د یونیورسيټي سایډ نه وي هغه فی به سره خو بیا خبره نه یاره.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو نو موړې وای چې په خرص خوراک او استوګنې د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې په سنگل پرسن چې کم دی اپارټمنټ 500 ډالر پورې هغه ځان کور او کولې شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه وکاو د منتھلی انف ساري دا به آی کې دې ټرانزیټ یا کم اکوموډیشن دا وی هغه کولې شي او فوډ هم راځي تاسو کولې شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چې کیږي په گزاره پکې کیږي چې وخت پکې دی.
نوموړی وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي خو تر دې د مورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دی راغلي.
نه جن پکې خمس دار تیرې دې شې ډېر خپل ول چې ډېر زیات خلک یو ویل چې مو فراق چې کوم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای کول او پاکستان نه هودي سره شاس دی هغه دی وساغي سپلای کی فود نو وساغي نو اوس خو جن په ډېر خپل تیرې کې دلې چې کمپیر کوم موږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول آسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دي. نوموړی د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.